السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې خبري غړی کې ز منوښه تاسو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شپیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په قرغیزستان کې له تشدد وروسته څه د پاسه 1200 پاکستانی زده کوونکي خپل هیواد ته ستانه شوي. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ نن په بلوچستان کې پایجام هړتال کړی او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر رحیمي اخیری مراسم ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل په قرغیزستان کې د بهرنیو زده کوونکو خلاف د تاوتریخوالي د پیښو وروسته نږدې 1200 پاکستانی زده کوونکي خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه زده کوونکو د بیشکک په نړیوال پوهنتون کې زده کړې کولې. دغه په پوهنتون یو انتظامی مشر د مای په شلمه خبريالانو ته وویل چې زیاتره زده کوونکي اسلام آباد ته ستانه شوي او ځینې په بیشکک کې د خپل زده کړو په خاطر ایسار دي. د قرغیزستان د تعلیم مرستیال وزیر رسول عباس بیک په پاکستانی او هندي زده کوونکو تشدد او یا حمله یو شرمناک عمل ګرځولې دی. ویلي دي چې له دې سره د قرغیزستان شناخت ته تاوان رسیدلې دی. په قرغیزستان کې د مای 2012 او 2013 ترمنځ شپې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي وو چې زیاتره یې پاکستانیان وو. د قرغیزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه له هغې وروسته وپارېده چې د مصر د زده کوونکو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو په انټرنیټ مشهوره شوه. بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف نن د مای په 21 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په امر به له بیشکیک څخه د پاکستانو زده کوونکو د راوستلو لپاره ځانګړې الوتکې استوي. د نوموړي په خبره لومړۍ الوتکه به نن له بیشکیک څخه 300 زده کوونکي راولي او درې سو پورې به سبا راوستل کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان په نوم د حکومت مخالف او شپږو ګوندونو اتحاد د چمن د پرلط په ملاتړ نن په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال اعلان کړی چې پکې یې له بلوچستان نورو صوبو ته تلونکي ټولې وړې او لویې لارې هم د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې وې. د دې له وجې نن د صوبې په مختلفو لارو او سړکونو ګڼ ګاډي ولاړ وو. خلک وایي د لارو بندېدو په نتیجه کې د کړاوونو سره مخ شوي دي. د پښین سره په لاره ولاړ یو ډرایور عبدالوارث مشال ریډیو ته ویل ټول ورځ یې د لارې د خلاصېدو په انتظار تېره کړه.
زمږ د سند سره روان یو. د کور سم کور کړه مې راخسته ده. هر ورځ وروره په چداد بلوچستان علاقې لره داخل سو د پښتني سیمې د اړتالونه دي. دا د چمن د پرلس په باره کې د اړتالونه دي. هر ورځ دا روډ بند دي. هر ورځ موږ دونه کې خواري چې د خپل ځوان څخه تنګ سو. زمږ چې ورځ دا ګاډي یو ورځ بدري 40000 روپۍ زمون نقصان دي.
د چمن پرلط د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې پیل شوی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د پرلطوالو حکومت ترمنځ په وار وار مذاکرات شوي خو لا هم کامیاب شوي نه دي. د کورمه ضلع د خرلاسیو لاره نن سهار خلاصه شوې ده. په کورمه کې د تجارانو د ټولنې ځایي مشر سید مبین حسین د خرلاسیو او پکتیا ترمنځ تجارتي لارې په اړه مشال لیډیو ته وویل چې په لاره د ګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. نوموړی زیاتوي چې هلته د تلاشۍ او کسټم نظام هم فعال شوی او په ټرمینل کې چې کوم شپېتو پورې ګاډي ولاړ وو هغه ټول افغانستان ته روان شوي دي. یاد لاره له هغې وروسته تلل شوې وه چې د مۍ په 14 او 15 د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرجوب له اوختی وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسانګي پخوانی مشر شیر محمد خان نن په سواد کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه عمر یو بیا کاله وو. د مای په شلمه د اوږدې ناروغۍ وروسته نوموړی په روغتون کې وفات شوی و. شیر محمد خان وکیل او د بشري حقوقو فعال هم پاتې شوی و. په 2012 کال کې د سواد د وکیلانو د ټولنې مشر هم وو. هغه په خیبر پښتونخوا کې د لادرکه کسانو لپاره په ګڼو مقدمو کې وکالت کړی چې له امله یې ګڼ شمېر درکه کسان کورونو ته ستانه شوي دي. شیر محمد خان د بشري حقوقو لپاره اوږده مبارزه کړې او په دې لړ کې یې زندانونه هم تیر کړي دي. هغه د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په پخوانیو مشرانو کې وو چې د خپلې مبارزې پر مهال یې جیلونه تیر کړي دي. او بل خبر دا چې د ایران په مختلفو ښارونو کې نن د مې په 21مه د ایراني ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او ځینو نورو اعلی چارواکو د غمرازۍ او ویر مراسم ترسره کیږي. ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي د مې په 19مه د هلیکاپټر غورځېدو په حادثه کې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی پرون 15 ورځنی ماتم هم اعلان کړی دی. نن د ایران په تبریز ښار کې چرته چې د هلیکاپټر د نسکورېدو پیښه شوې، په زرګونو خلکو د ویر مراسمو کې برخه واخیسته. بلخوا سرکاري خبري ادارې ارنا په خپله ایکس پاڼه د ولسمشر رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان د تابوتونو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. ایراني چارواکو ویلي چې د رئیسی د جنازې رسمي مراسم به سبا یعنی د مئی په 2 په سر ښار تهران کې ترسره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په قرغیزستان کې د تشدد د پیښو وروسته پاکستان ته د قرغیزستان نه د زده کوونکو واپسۍ عمل دوام لري. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د حزب اختلاف تر څنګ حکومتي غړي هم د فنډونو د نشتوالي ګیله کوي. له باجوړه د تحریک انصاف غړی انور زیب خان وایي
د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې زمونږ مسایل مونږ به د څوک پورې دا پاسماندګي برداشت کوو.
حکومت په شمالي وزیرستان کې د جنکو د ړنګ شوي سکول زر تر زره بیا جوړولو امر کړی. ځای مشران په دې اړه وایي
نېشنل لو انټرنېشنل سکیما میډیا د هغې خبره شګه کړله او دنیا کونج کونج ته ورسوله. هغې باندې بیا حکومت شبه شریف سکیمو اکشن واخیسته.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پنجاب له کروندګرو به نیخ په نیغه غنم اخلي خو د دې صوبې خپل کروندګر څه وایي
تبا غنم اوس ټولر په قطار کې ادريږي او ستانه اخلي 4,875.50 کیلو او وېشدا زمين په معیار برابر نه دي.
او سیګار وايي امریکا او متحدینو یې د طالبان حکومت ته بیلابیل لارو څخه د پاسه 9 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا او یو شمېر ډو ریپورټونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په درته خبرونو کې هم ویل، د قرغیزستان نه د تشدد د پیښو وروسته پاکستان ته د زده کوونکو د استنېدو لړۍ دوام لري چې تر اوسه پکې خواوشا 1200 زده کوونکي راستانه شوي دي. د دغه لړۍ زیاتره برخه د لاهور په هوایي ډګر باندې راځي. په لاهور کې د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد ته ورځو. وسیم سجاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو، د قرغیزستان نه د زده کوونکو د ستنېدو په اړه څه ورستي حالات لري؟
سلامونه. د پیښور نه وسیم سجاد یم. د معلوماتو تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت دا دعوه کړې وه چې دوه ایربس یا دوه جازونه به نن شاوخوا 1500 زده کوونکي چې زیاتره پکې د میډیکل سټوډنټان یا رتیب زده کوونکي دي هغه به پیښور ته راوړي. دغه دوه جازونه چې داغې نمبر وي ER1 او ER1 8 او 6 دغه ډیلی شوي دي او د خیبر پختونخوا حکومت یا ځنډول شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د غپړه د سینټر حکومت یا د پاکستان په سینټر کې په اسلام آباد کې ناست حکومت باندې وراچوي وایي چې د خارجه چې کوم وزارت دی، خارجه چارو وزارت دی، د هغې په وینا باندې جازونه د ایر سیرین ایر چې کوم دي دغه دوه جازونه دا د لاهور نه د هغوی په وینا باندې نه دي راوکړل شوي چې بشکیک ته لاړ شي دغه زده کړې اعلان راوړي. خو د خارجه چارو وزارت بیا دا خبره کړې ده چې د خیبر پختونخوا هغوی ته هیڅ قسم نه په وینا باندې او نه لیکل شوی خط ورستول شوی دی چې دغه جازونه چې دي دا الاو کړل شي. مونږ کله خپل سټیټ معلومات وکړل، دلته مو هم د خلکو سره خبرې وکړل. په باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ کې خبرې کې زمونږ یو انفارمر یا ملګری را سره خبرې وکړې. هغه راته وویل چې یو جاز نن په 4 بجې ایکسپیکټډ وو، بل په 11 بجې ایکسپیکټډ وو، بیا ډیلی شوی وو. خو اوس لا تر دا دمه دوی سره څه معلومات هم نشته چې جازونه آیا تللي دي یا راغلي دي که نه دي. بیا مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغه خط دوی لیکلی نو هغه یو خط هم موږ د خیبر پختونخوا حکومت یو غړی را تار واسطه چې د خط له د خط پاړه باندې بیا هم د سنټر حکومت چې لا تر داده مسویل نه دی. البته دغه خبره ضروری کړي چې مونږ خط نه درستول شوی. دغه د الزامونو لړۍ هم روانه ده. ډیټا د خای چې د سیول ایویشن اتورټی کومه ده د جهازونو هغه کوي د خبر په خپلوا کې په پاکستان کې کوم د جهازونو اړې دي د ویسو ور سره دی اته دا غی ډیټا دا خای چې د لاهور نه تردا د ما بشکیک تا د اس سرین ایر ایرلاین یا بجاز چې دا سره نه ټیک اف یا پاسې دلې هم نه دي. البته یو فلایټ ضرور خای په غږی کېشتا خو په غږی باندې نه لوګوشتا او نه نومشتا صرف یو ټرم وته لیکلې یو لفظ وته لیکلې چې ایکسپیکټډ یعنی متوقع دی. خو دا واضح نه ده چې دا فلایټ به د کوم ایئرلاین به څه ټایم به پاسي او څه ټایم به بشکیک تر سی وایي د بشکیک نه به سپونټان راوړي او کنه راوړي. یو بل ضروری خبره دا ده چې هلته کې ډېر زیات سپونټان مو سره ما سره خپل باندې خبرې مو کړې د سپونټان سره هغه بورډینګ هم شوی دی. هغه ایئرپورټ ته دننه تللی دي اول ته پر انتظار باندې چې د جازونو د لاهور نه لاړ شي. شاوخوا دوه نیم غنټې فلایټ دی او دا هغه ځینې راوړي دلته واپس به خبرته خو هغه خلک هلته کې پاتې دي او لا
واضح د اغا ترتیب پروگرام نه دی معلوم. ډیره مننه د پیښور نه وسیم سجاد را سره وو او تاسو ته څنګه سار کې ما د لاهور خبره کوله نو د تا لاهور نه د مشال ریډیو خبريال طاهر جمیل هم دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر جمیل خان تاسو خبرونه کې هر کله وایو دغه تاسو صورت حال دی د قرغیزستان نه څومره سټوډنټان راستانه شوې دي او نور څه قصه روانه ده؟
جی ډیره مننه. جی بالکل کرغستان کې چې کوم دا وایلډ کول شي د پاکستانی سټوډنټانو یا پاکستانی تکون کو سره سره نور بهرني چې کوم د تکون کې دي هغه زدا کوم پیښ شوه هغه نه پس د دې خپل هوا ته به طرف ته نندلو کوم لړۍ دا هغه دوام لري. بیگا هم دوا جازونه ایکسپیکټډ دوا البته کې ایکسپیکټډ وی چې دا برازي خو یو کې رااله هغه 3 غنټې لیټ شو یا اوزن ډول شو او بل 3 ساته لګ نا وخت هغه رااله او بل چې کوم هغه کینسل شو. نن هم دوا جهازونه لاهور ته راځي یو غرمه 12 بجې راورسید چې په کې یو سل اتیا کم د کوون کې دی هغه لاهور ته راورسیدل. بل چې کم دی هغه نن 3 بجې پاکستانی وخت په مطابق لاهور ته راورسید خو تر اوسه پورې هغه نن راورسیدل او هغه به وس کم متوقع کم ٹائم اوس چې کم اسوسییشن کسان یادی جاګه ده ماخه مو بجې به دا اوس دویم جهاز نن تاریخ غراره سی دی کې یو سل دی کې یونیم سل کم د کوون کې دادی نو اوس پورې ټول ټال چې کم دی دا لړۍ افته پورې یا خالی پورې پیل شوی و چې وزارت داخله وفاقی وزیر داخله چې محسن نقوی لاهور ایئرپورټ کې دا د کوون تار کله کړو او نمړی جهاز افته پورې راغلو اغه نه پس نن بدا شپګم چې کوم دا فلایټ دی اجازه دا به اوس وو بجې راورسی او تر اوسه پورې ټول ټال نه نیم سوا از د کوون کې چې دا لاهور ته را رسیدلې دي. داغه فلایټ چې اوس دی دا پیې تانګړې فلایټ دی دا به اوس هغه نه پاتې دلې دی او اوس نن لږ سات پس وو بجې راورسی او کوم ورزو مشال لیډیو دوباره باندې د کوون څخه خبرې کوو چې دا کم حالات کې رال څه حالات دي او دوی داسې وخت را روان دي چې هلته خپل کم سبق دی یا سټډیز دي هغه په نیمه کې پریشي دي نو دوی مستقبل دوی څه ادا غیر عادي دي.
ډیر مننه طاهر جمیل خان د لاهور نو را سره او دغه د قرغیزستان نه د پاکستاني د کوونکو د ستنېدو د لړۍ په حواله باندې مو دا وینه تفصیل اوریده. په دې موضوع کې یو ریپورت هم لرو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي دي چې نن د قرغیزستان بشکک ښار ته ځانګړی الوتکه استول شوې دي او دا غزا نه د تشدد د پیښو له وجې چې کوم زده کوونکي ګیر دي د خیبر پښتونخوا هغه به رئیس تل کېږي. وزیر اعلی د دې لپاره د 6 کروڑ روپو منځوري هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مې د 12 او 13 ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بیلابیلو پوهنتونونو استولونو او د زدهکوونکو شخصي استوګنځایو ته ورغلي دي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یو سلویخ پورې بهرني زدهکوونکي په وهلو ټکولو ژوبل کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت وین بیرسر محمد علی سیف مشال لیډو ته ویلي چې د وزیر اعلی د اعلان سره سم به د قرغستان لپاره ځانګړی الوتکې ځي او تر 600 زده کوونکي به د هغه ځای نه پیښور ته راولي. د نن وړاندې د مې په 19 وزیر اعلی علي امین ګنډاپور خپل یو ویډیوي اعلان کې ویلي چې خپل ذمہواري ګڼي چې نه یوازې د پختونخوا بلکې د نورو صوبو خلک هم خوندي خپل ملک ته واپس راولي. صوبایي حکومت وایي د لپاره 6 کروڑ روپۍ هم جاری کړي دي. دا چې د یو داسې معاملات چې پکې بل ملک د پاکستان خارجه دفتر پاکستان پاکستانی سفارتخانه او بیا مرکزی حکومت وړاندې لګیاوی، نو صوبای حکومتونه کولی شي چې دغه مرکزی محکمو ادارو یا حکومت یا خارجه وزارت د سلام مشورې بغیر پکې خپل کردار لوبوي. عبدالولی خان پونتون مردان کې د نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ ډاکټر عبدالشکور وایي چې ترکمه د خارجه دفتر او ځینې مرکزی یا اړوند ادارو لکه سیول ایویشن اتارټی یا د هوایي ځواکونو محکمې اجازت نوي ترلاسه شوي، دا ممکن نه ده. خو کچره دغه اړوند محکمو سره سلام مشوره شوي، نو بیا صوبای حکومت کولی شي چې داسې ګام پورته کړي.
دا د پاکستان د مرکزی حکومت کار دی، د خارجه د وزارت خارجه زما په خیال کې د خیبر پختونخوا حکومت دا بیان ورکول چې لکه دا مونږ هغې لپاره سپیشل جهازونه لیږو یا روباسو، ما په خیال دا دوی کار نه دی.
ولی په دې لړ کې مو بیا د صوبای حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې بالکل چې کوم قوانین دي هغه هم، او دې لړ کې اړوند محکمو او چارواکو سره خبرې هم شوي. نو وروسته له هغې صوبای حکومت دا پریکړه کړې ده.
پاکستان
کے پاکستانی سفیر سره هم وزیراعلی خبرې ترې شوې دي، او له هغې وروسته دا پریکړه شوې ده. بلکې قرغستان کې غیر د زده کوونکو نه علاوه هلته کار روزګار کوونکي پښتانه او نور پاکستانیان هم د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی ګیله لري چې د زده کوونکو لپاره حکومت هم آواز پورته کوي او میډیا هم، خو چې کوم مزدور کار او روزګار کوونکي دي هغوی لپاره څوک هم آواز نه پورته کوي. دا چا سده محمد جان وای
راغه یو مدل ته بشکیک تقریبا د پنځم میاشت خو دلته د سټوډنټانو غو مسلې شروع شوې دي. مزدور او سټوډنټ ورکر مرکر سره ګوري نه، خو بس په خلکو را باندې کړي دي، په ټولو باندې چړو چاکوانو باندې وال کوي، او دی خو میډیا والے یو قسم نه دا شو کوي. دلته نن درې مورز د مزدوران چې کم د ټول په کمرو کې باندې بار دکان ته نه پریدي، دکان ته چلیار چې سوداګانې به نه خرڅي، پیسې ته والی وال ټکول وسره وکي. او د حکومت څومره आवाज جتینو سرب د دې لپاره چې دی چیرې سټوډنټ ګیر دو سټوډنټ دا سره سټوډنټ دلته ورکر هم مغي سره پسو شوې دي، ته 2000 نه زیات دلته ورکر دي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم خپل اعلان کې ویلي، او د حکومت ویان بیرسټر محمد سیف هم چې نه आवाज د کون کی بلکې نور پاکستانیان هم کولی شي چې په ګوګل فارم کې دوی سره رجسٹریشن وکي، او یا په دې واتس اپ نمبر 03-44-09-55-55-00 دوی سره تماس ونیسي. او دغه کسانو د کورنۍ غړي هم کولی شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره تماس ونیسي، او د هغې لپاره د پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چې کوم ویړیا ټلیفوني شمیره ده 1-00، په دې باندې صوبای حکومت سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
تحریک تحفظ آئین پاکستان یا د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد د چمن د پرلط په ملاتړ نن په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال کړی چې په ترڅ کې د دې صوبې لوی او وړې لارې ټولې تړل شوې وي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د چمن د پرلطوالو مطالبې دې ومني. په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 20مې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنډیانو پر لط روان دي، خو حکومت لا هم د دوی غوښتنې نه دي منلي. دوی غواړي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړل شي. تفصیل د سماد شبنم ریپورت کې اورو.
د مئی پر 20مې تحریک تحفظ آئین پاکستان یا د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیز اتحاد د چمن د پرلط په ملاتړ په ټول بلوچستان کې پایجام اړتال وکړي. په دې لړ کې د صوبې په ګڼو برخو کې ځای پر ځای غټي او وړې لارې تړل سوي وې. د پشین یارو سیمه کې په دې پایجام اړتال کې ولاړې و لارې چلوونکي عبدالوارث مشالیډو ته وویل
زمږ د سند سره روان یو، د کور کډه مې راخستې ده. هر ورځ ورور په چداد بلوچستان علاقې لره داخل سو د پښتني سیمې دا ارتالونه دي، دا د چمن د پرلس په باره کې دا ارتالونه دي. هر ورځ دا روډ باندې، هر ورځ موږ دونه کې خوارې چې د خپل ځوان څخه تنگ سو. زمږ چې ورځ دا ګاډي یو ورځ ودرې 40,000 روپۍ زمون نقصان دی. زمږ لوډونه ودرې، د زمږ معیشت ودرې، د زمږ ورور کښتونه د شاده خواسته سره جام دي. اس نه د کیر د حکومت سمج دا خواست کو شه دا چمن د پرلط خلکو دی ورور یو لار یو سی دا تو میا سمج په دا غستړی اخته یو دا تو میا سمج په دا درې نیمه میاسم په چمن کې تیر کې د چمن څه شو وسه لسوی نن سره رمضان پر دې ځای باندې ولاړ یو ار ورځ کله په کوټه کې ولاړ کله په سین کې ولاړ کله په الله خان کې ولاړ یو ورځ داسې نسته چې وروره مشت خپل منزل تر خپل کور په خیر ورسېدل.
د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کاربندیز او پایجام اړتالونه کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او ګوند د پښین تحصیل ورمزي مشر ایډوکیټ عبدالمناف عدزي مشالېډو ته وویل
د چمن چې کوم پرلت روان دي د تیرې درو سو ورځو تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې دا پرلت روان دي د چمن د پرام نه پرلت روان دي د چمن د باډل د خلاصېدو لپاره. ډېر ساده ساده مطالبه ده چې هغه د پلار د نیکه د ټیم سره د غوا بای وطن دي د چمن باډر د زیو راځي سار ولاړ شي کاربار وکړي مازګر برته راوړي. خو بهرحال موږ پر امن تحریک چې څه تر پارټي او د تحریک کوم مشره مر سره شي چې هغه جمهوري عمل مردوای موږ هغه استعمالو د خپل مسلو دل کېدو لپاره.
پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پرزيد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنډیانو پرلت روان دی. د حکومت چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه دا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم، مشال ریډیو، یارو پښین.
هلته پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ترڅنګ حکومتي استازو هم په خپلو ویناو کې د فنډونو د نشتوالي شکایت وکړ. په ځانګړي ډول د ملکنډ ډویژن او قبایلي ضلعو استازو وویل چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او خلک په صوبا کې د زم کېدو باوجود له بنیادي سهولتونو محروم دي. دا بیانونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې تېره ورځ د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي وو د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه کوي. تفصیل له غلام غوثرو.
د باجوړ ضلع نه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې کامیاب شوی غړي انور زیب خان تیره ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په قبایلي ضلعو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي.
مونږ ته سړک نشته دی، مونږ ته سپټال نشته دی، د باجوړ نه واخلا د وزیرستان پورې زمونږ مسائل زمونږ پاسماندګي دا یو شاند سپیکر سه مونږ به څو پورې دا پاسماندګي برداشت کوو. مونږ به څو پورې زمونږ ځوانان په پینډۍ تا او لاهور تا او کراچۍ تا د بالش په پیټۍ وغاړې ترتلی او بالش پکې آیا مونږ پاکستانیان نشتو؟
د کورمی قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي علي هادي په خپل وینا کې په کورمه کې د تعلیم، سیاحت او سړکونو او نورو سہولتونو د کمی ذکر وکړو او زیاته یې کړه.
2024 میں ہم لڑکی میں بدقسمتی کی بات یہ کہ ابھی بھی ہم پانی مانگ رہے ہیں، ابھی بھی ہم روڈ مانگ رہے ہیں.
لبد مرغا مونږ اوس په 2024 کې هم اوبا او سړک واړو. پکاروا چې مونږ د پوانتونو خبره کوله نړۍ د کوم زینه کوم زیته ورسېدله او مونږ اوس هم د سړک او هسپتال د غوښتنو نه یو راوتلی. د بل زیر د کوهستان د سیمې د اسمبلی غړي ګل ابراهیم خان سیلانی سیمې کومراټ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او هغه وویل چې په سیلابونو او بارانونو کې د هغه په سیمه کې ډیر زیانونه شوي دي او په کار ده د هغه د سیمې سړکونو او پلونو ته دي پاملرنه وشي او د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره دي هغلته کې ګامونه پورته کړي شي.
اگر دا حکم کو چرا پاتراک نے کمراٹ کرے دا روڈ چی کم دے دا جوڑا ہوئی دی 44 کلومیٹر روڈ چی دا پاتراک نے کمراٹ کرے منظور شو زا تاستا درخواست دا کو چیرا دا کمراٹ روڈ دے دا لکون نے زیادہ توجہ اور کول پکار دی چی دے دا لکون رو گورست را جی.
د قبایلی ضلعو او ملکنډ ډویژن د اسمبلی بیلابیلو غړو په یادو سیمو کې د روانو 15 کلونو پورې د ټیکسونو نه عملي کولو غوښتنه هم وکړه. حکومتی غړو په خپلو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او ټیکسونو نه لګولو غوښتنې په داسې حال کې کړي دي چې په پښتونخوا صوبه کې په دریم ځل دا مهال د تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدا عادل په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي چې یو خو د تحریک انصاف په پخوانیو دوه صوبایي حکومتونو کې په پرمختیایي پالیسیو په تسلسل سره عمل نه و شوی، او بل دا چې مرکز د قبایلي زیلو په اړه کوم د پرمختګ ژمنه کړې وه هغه یې نه ده پوره کړې، نو ځکه د دغه سیمو حکومتي غړي هم په خپلو سیمو کې د پرمختیایي کارونو غوښتنې کوي.
چې کوم مرجر داغي شوی دی داغي لپاره سرتاج عزیز کمیټه کې یو وعده شوی وه چې لس کاله پلان به وي او لس کالو کې بدیتا 1000 ارب ملاویږي، سالانه 100 ارب روپۍ به ملاویږي، خو اوسه پورې هغه 100 ارب روپۍ دیتا پورا نشو. په یو کال کې هم موږ داونه قتل نو ډیره زیاته ذمہواری د وفاق هم جوړیږي په دې حق لا چې هغه خپل کردار ادا کړي او زموږ اصلاح کې هغه وعده پوره کړي چې کوم د دې خلکو سره د قبایلي سیمو خلکو سره قبایلي عوام سره شوی دی. په دې کې د صوبائی حکومت کتا سو خبرو کې نو صوبائی حکومت دې ځل ډیر زیات جڑا فریاد کوي چې موږ سره فند نشته، موږ سره وفاق مدد نه کوي، وفاق موږ ته بقایا جات نه راکوي، هغه رنګ فنڈز نه راکوي چې څنګه موږ ته پکار دي. خو دې نه مخکې هم فنڈز هغه رنګ نه دي ملو شوی. که په مرکز کې عمران خان هم وزیر اعظم وو، دلته محمود خان وزیر اعلی وو، نو پاغي کې هم لکه موږ ته د دې صوبې ته پوره بقایا جات نه دي ملو شوی.
تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د تیرې جمعې په ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې له وفاقي حکومت په سختۍ سره د صوبې د بقایا جاتو غوښتنه کړې وه، او وزیر اعلی دا هم ویلي وو چې د قبایلي زیلو پرمختګ ته به هغه په خپل حکومت کې خصوصي پاملرنه کوي.
د بشری حقوقو د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا لپاره پخوانی مشر وکیل شیر محمد خان ایډوکیټ پرون په حق رسیدلې وو د سواد په منګوره کې یې جنازه شوې ده. دا خپلوان وایي چې نوموړی د ډیر وخت راهیسې ناروغ و. د شیر محمد خان د ژوند په اړه تفصیل له سواد زمون خبريال نیل احمد خان راکوي.
د منګوري اوسیدونکو یو اویا کلن شیر محمد خان وکیل هڅه وکړ نو له 1902 کې وکالت شروع کړو، خو د جمهوریت عوام ولس غک پروتوکول لپاره د ریاست سواد شخصي حکومت کې د سکول د وخت نه حلی ځلې کولې. په دغه ډر کې شیر محمد خان ریاست سواد د وطن نه د ریاست نه وستره هم وو، جلوی هم تیر کړي او تر اخره پورې د بشري حقوقو خوندي کول لپاره مبارزه کړي. کپ ملک کې د پوز عملداري وه او که په سوات او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو حکومتي اهلکارو لخوا عملیات ول. شیر محمد خان د لادرک خلقو لپاره د عدالت د لور هم قانوني لاره اختیار کړی و. شیر محمد خان د هیومن رائټ کمیشن د پاکستان خیبر پښتونخوا سواره مشر پاتې شوی، د سوات های کورټ بار وکیلانو مشري هم کړي. شیر محمد خان سلور بچی لري چې پکې یو لور او دوه زامن د هیواد نه بهر دي، خو یو زوی زیګر شیر یې په سوات کې وکالت کوي. زیګر شیر وایي چې پلار یې ټول عمر د بشري حقوقو او په خصوص توګه د پښتنو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی و.
هغه په زړه کې د پښتون قام بل خصوص او بیا د انسانانو بل عموم ډیره زیاته مینه، ډیر زیات احترام او ټول عمر یې په دې کې تیر کړی دی چې د انسانانو د پښتنو د دې خاورې خدمت دا به څنګه کیږي، که په سیاسي توګه کیږي، که دغه خپل د وجود په دغه باندې کیږي او په هر لحاظ باندې چې څنګه کیږي. په دې کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هغه سو پیری د خیبر پښتونخوا وایس چیرمن پاتې شوی دی. دغه شانتي د غړي ری حالې ځلې دی، خو په لنډه دا چې د هغه د ژوند مقصد کې دقه دی چې د انسانانو سره مینه، د دې خاورې سره مینه، د انسانیت سره مینه.
شیر محمد خان وکیل نه صرف د بشري حقوقو یو فعال وو، یو ښه قانون پوه هم وو. د پیښور های کورټ جج هم پاتې شوی وو، د پاکستان بار کونسل غړی وو. خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر وکیلان شاګردان لري چې پکې د سواد اوسیدونکو د های کورټ وکیل اورنګزیب هم شامل دی. اورنګزیب د شیر محمد خان په مړینه وایي
داغه وفات ازاله خو شاید چې پښتونخوا مونږ کړی شي. داغه ټول ژوند دی چې تو جهت نه ډک ژوند دی چې هغه د پښتنې سیمې د قوم او د ملک ته څومره چې داغې د حقوق او داغې لپاره جیلونه سختې تکلیفونه تیر کړی دي، او د پښتون قوم باندې داغې ډېر لوی لوی احسان دی چې کله هم پاکستان کې د هیومن رائټ د نوم اغېستې کېږي یا داغې د جدوجہد نوم اغېستې کېږي، نو شیر محمد خان نوم به پاورنی سب کې پاورنی صفحه باندې الله تعالی دې هغه ته مغفرت نصیب کړي.
د مدني پال شیر محمد خان په مړینه د بشري حقونو ګڼو ټولنو مشرانو، وکیلانو، مدني پالانو او سیاستوالو د غمرازۍ اظهار کړی او د شیر محمد خان بشري حقونو کار ته یې درناوی ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خبرونو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. په قرغیزستان کې د بهرنیو زده کوونکو خلاف د تاوتریخوالي د پیښو وروسته نږدې 1200 پاکستاني زده کوونکي خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه زده کوونکو د بیشکیک په نړیوال پوهنتون کې زده کړې کولې. په قرغیزستان کې د مې 18مې او 13مې ترمنځ شپې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې لسګونه زده کوونکي جوبل شوي وو چې زیاتره یې پاکستانیان وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف نن مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی علي امین کنډاپور په امر باله بیشکیک څخه د پاکستاني زده کوونکو د راوستلو لپاره انګلی الوتکه استوی د نوموړي په خبره لومړی الوتکه بنن له بشکیک څخه 320 کوونکی راولي او تر 300 پورې به سبا راوستل کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان په نوم د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد د چمن د پرلط په ملاتړ نن په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال اعلان کړی چې پکې نور صبح ته تلونکي ټولې وړې او لوی لارې د هر ډول ټرافیک لپاره تړل شوې. د چمن پرلط د 2023 کال د اکتوبر له 20مې روان د احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د کورمې ضلع د خلاصیو لاره نن سهار خلاصه شوې. په کورمه کې د تجارانو د ټولنې ځایي مشر سید مبین حسین د خلاصیو او پکتیا ترمن تجارتي لارې په اړه مشال لیډیو ته وویل چې په لاره د ګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. یاد لاره له هغې وروسته تلل شوې وه چې د مې په 14مه او 15مه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرکوب لا وخت وه. او د ایران په مختلفو ښارونو کې نن د ایراني ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او ځینو نورو اعلی چارواکو د غمرازۍ ویر مراسم ترسره کیږي. ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان او ځینې نور اعلی چارواکي د مای په 19مه د هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون 15 ورځنی ماتم هم اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې ساده خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی اخیری مراسم لنن څخه پیلېږي. ایرانی چارواکي وایي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قوم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره کیږي او د رئیسی مړی به د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. له بلې خوا ایرانی چارواکو فیصله کړې چې د روان کال د میاشت په اتمه نیټه د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. صفی الله استانګزی له نور تفصیل سره.
د ازادي اروپا فردا رادیو د راپور لمخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قوم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشمې پر ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړي غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قوم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمې پورس په خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه پورس به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبری اژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت اړتنه دی ویلي. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږکال جنوري 3مه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 تنه نور ټپیان شول. د غبرید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړ پوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبه پر ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلی. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایله او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پرمړینه د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علی آل هاشمی د ختیز آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتی او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیز آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علی خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 500 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجا
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. سیګار موندلې چې د امریکا او متحدینو لخوا یې د طالبان حکومت ته د قدرت په غړې د دوی تر ناشته ورسته 10.9 میلیونه ډالر د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو لاره ورکړې دي. د افغانستان بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یعنی سیګار په دې اړه خپل نوی ریپورت کې پرون ویل دي په دې پیسو کې هغه 1.6 ارب ډالر شامل نه دي چې متحده چې امریکا د ملګرو ملتونو ادارو ته له افغانستان سره د مرستې لپاره ورکړې دي. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په منظم ډول د امریکا او متحدینو په کارونو کې یې مداخله هم کړې ده. تفصیل په دې ریپورت کې
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره وایي واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالی، ګمرکاتو، تعرفي او نور لارې لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر ورکړي دي. سیګار په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي په دې پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,00,000 ډالر د نورو تادیاتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوې دي. دا پیسې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا نړیوال پراختیایي پروګرام یا یوسایټ او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو اس ای جی ایم اړوند 38 اجرایوي بنسټونو د طالبانو حکومت ته ورکړي. د سیګار له قوله په دې پیسو کې هغه شامل نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو ادارو ته په افغانستان کې د مرستو لپاره ورکړي. د سیګار د راپور پر بنسټ د 2020 کال اکتوبر د 2023 کال تر سپتمبر پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ته 1.6 میلیارد ډالر ورکړي. خو راپور کې زیاته شوې دا معلومه نه ده چې آیا له دې مرستو هم طالبانو ته د مالی او پنورو نمونو پیسې ورکړل شوې دي او کنه. سیګار وایي دا ځکه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو هغو ادارو چې په افغانستان کې د امریکا مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر وړاندې د هغو پیسو په اړه چې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر افغانستان ته راوړل کېدي ویلي وو دا پیسې دوی ته نه ورکول کېږي. خو د سیګار راپور ښیي چې طالبانو په بیلابیلو ډولونو د مرستو کوونکو په چارو کې د لاسوهنې سربیره په هغوی مستقیم فشار راوړی او د پروژو د طرحې او عملي کولو د خپلې خوښې کسانو په ګمارنې او د مرستو اخیستونکو تر مشخصې پورې نو دوی په چارو کې مداخله کړې ده. راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف له دې بنسټونو پوښتنې کړي دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان له دې مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانانو ته د نړیوالو مرستې په خپل نوم ویشي. په همدې حال کې د حکومتوالۍ او فساد پر وړاندې د مبارزې د چارو شنونکي خان زمان امرخیل وایي د کې شک نشته چې د طالبانو حکومت له نړیوالو مرستو په بیلابیلو نومونو پریمانه پیسې ترلاسه کوي او ګټه ترې اخلي.
د کې هیڅ شک نشته چې د فساد په کې شو ځینې غیر دولتي موسسات د اقتصاد وزارت سره د 2000 کال څخه وروسته سرچېږي خو دلته یو فساد شوی او هغه مخکې لیکلی وي نو داسې امکانات شته دي. نو زه فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقیقت پر بنیاد باندې وي.
د سیګار راپور کې په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي وو هغه غیر دولتي مؤسسې چې د طالبانو حکومت تفیس مالیه او نور ورنکړي خای بانکي حسابونه او دفترونه یې وتړل شي، فعالیت بند او لوبدو پایلو سره مخ شي.
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان په شوه کې د وسلوالو لخوا د ړنګ شوي سکول یو وار بیا فعال کېدو لپاره حالې ځلې پیل شوي او دغه سکول بحال شوی دی. د سکول د بیا ودانۍ کارونه د وزیر اعظم شهباز شریف په احکاماتو شوي. د جینکو د سکول د مې پاتمه د شپې مهال په بمونو ړنګ شوی وو. د سیمې خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی او د سکولونو د امنیت غوښتنه یې کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان شوا کې وسلوالو لخوا د انجونو الوزول شوی سکول د وزیر اعظم شهباز شریف په احکاماتو بیا مرمت شو او د سیمه انجونو په کزده کړه بیا پیل کړي. یاد سکول یا خونځای د مئی په اتمه د شپې وسلوالو په بمونو سره الوزولې وو. د لړکې یاد سکول یا خونځي کې د مئی په شلمه یوه دستوره وشوه چې پکې وفاقي ډپټي سیکرټري تعلیم ریاض خان، د سکول انجونو، ځایي مشرانو او فوزي چارواکو ګډون وکړ. وفاقی ڈپٹی سیکرٹری تعلیم ریاض خان دستورے تا وینا کے وویل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په امر یې د سکول دوره وکړه. په یوه اونۍ کې الوزول شوی سکول بیا رغونه وشوه او د خونځي انجونو ته لپټاپ، کرسۍ او نور سامانونه هم ورکړل شول.
د سکول ایکسپلوسیو موادو باندې ډیمیج شوی وو. یا چې کله دا په میډیا باندې رپورټ شول، په دې باندې پرایم منسٹر آف پاکستان فوراً نوټس واخستو. یا 10 مئی باندې زما چې کوم سیکرټري صاحب دی هغې ماته وویل چې ته به ځان ورسوي. د دې فوري توګه باندې به اقدامات والی چې دا دوباره بحال شي، ری فنکشنل شو او ماشومان یې تاسو په مخ کې خپل کلاس روم ته لاړل. بېله خو زمونږ ترجیح دا وه چې هغه د سکول بحال شي او د تعلیمي چې کومه سرګرمي وه هغه په هغه خپل چې کوم مومنت به مو هغې سره روان شي. نو الحمدلله نن سکول خو روان شو. ګراوند دی او د نور کوم ترانسپورټ مسالې دي هغه هم ورو همراو.
د یاد سکول مالک بهادر پښتین مشال ریډیو ته وویل چې کامی او نړیوالې رسنیو لخوا د سکول الوزولو پیښه رپورټ کېدو پس وزیر اعظم د سکول بیا ټول مرمت وکړ او سامانونه یې ورکړل چې په دې اقدام یې ستاینه کړې. ورسره نورې اسانتیاو ورکولو ژمنه هم وشوې.
نېشنل او انټرنېشنل سکیما میډیا د هغې خبره چګه کړله او دنیا کونسکونس ته ورسوله. هغې باندې بیا حکومت شهباز شریف سکیمو اکشن واخیست. کامرې سکیمې ډمیج شوې وې. په اول نه یو کښلې جوړې کړلې بورډي نه فرنیچر او کروم لپټاپ وی د ماشومونو ته هغه یې ورکړل. او آفیس ته کمپیوټر چې څه شی وي لکه آفیس خپل کمپیوټر یې وړی وي. نو هغه هر شی دوباره وته ملاو شول. سکول یې په شکښلي انداز کې چالو کړ. دغه سې چې کیم جی او سی او سپینوام کمانډنټ دي هغه خپل وعده کړې دي. هغه چې سکول یو میژ غټه اداره دي چې موږ ایجوکیشن ولا جوړوي.
د یاد سکول پرانستې په موقع یو څو زده کوونکو انجونو خپل احساسات داسې شریک کړل.
مونو مسواغ د پری په کلاس کې یو میر ناسوش په مخته یو بام سکول په مامینا نور ځولای دا چې لیکته مخکې چې بیا نو نور ځوي هیڅ مشته حکومت جوړ کړه.
مو نوم بشرا دای د پدریام کلاس کې یم. ډیر شکریا ته زکاوی چې دوی یم ورو بیا سکول ته جوړ کړه چې دا رښتا بینر وکړل. ډیر زر ډاکټر اډریا خپل علاقې پر او زه خدمت کا.
ملاله دای بش ډیر خوشی چې مشتي سکول جوړ کړه. میجو تعلیم درسته.
وزیر اعظم په احکاماتو دوره کون کو چارواکو وویل چې دا دوی په نگرانی کې یاد سکول په اونۍ کې بیا مرمت شو. انجونو د غلط زده کړې بیا پیل کړې او راتلونکي کې به ورسره مرستې جاری ساتلې شي او د سیمې انجونو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه اتوري تورو ویلی دی چې دوی به د پنجاب د کروندګرو نه نیغ په نیغه غنم اخلي. په 19 مئی په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ده وویل چې د کرنې د توکو د ذخیره کولو خدمتونو اداره یعنی پاسکو به دوی په دوی غنم په ګرانه بیه خرڅوي او کروندګر یې ارزان ورکوي. ده وویل چې د دې فیصلې سره په صوبایي حکومت 10 اربه روپۍ بچت وکړي او 3 لک ټنه غنم به واخلي. دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په ملک کې د غنمو د زیاتوالي بحران دی چې فصل ښه شوی دی او نگران حکومت په فروری کې د بهر نه غنم هم راغوښتي وو. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په 19 مئی په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې د وینا په مهال د خیبره پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه وویل چې پاسکو دوی ته 30 کیلو غنم په 15,600 روپۍ ورکوي خو کروندګر دغومره غنم په 3,900 روپۍ ورکوي. د وویل چې دې سره به صوبایي حکومت د 10 اربه روپۍ بچت وکړي او 3 لک ټنه غنم به واخلي. دا هم وویل چې صوبایي حکومت 12,000 ټنه غنم د خیبر پښتونخوا د ځایي کروندګرو نه اخیستي دي. خو د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي او په حکومت غنم خرڅول د کړاو نه ډک کار دی. په صوبایي ضلع کې د رئیس می یو کروندګر مقدم خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
چې تیر کال کلا دو غنمو لو او تریشر کې دو نو دو غنمو 50 کیلو دلتا 25,200 روپۍ من. اوس دلتا کې حکومت ته د زمیدار نه غنم اخلي او یو سنټر یم هو د عالم آباد پر روډ باندې قائم کړی دی خو التا د سحر نه چې زمیدار راش نو ډیر وخت پورې ولاړ یو ډیر غټه مسله پاغې کې دادا چې ته به غنم اوس ټولر په قطار کې ادریږي او ستانه اخلي 4,875 روپۍ 50 کیلو او وایي چې دا زمین په معیار برابر نه دي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر دا هم وویل چې دوی ټول غنم د ځایي کروندګرو نه نشي اخیستی ځکه چې د غنمو معیار هم باید په پام کې ونیول شي. د خیبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې د دوی په صوبه کې دومره غنم نه پیدا کیږي چې د حکومت ضرورت پوره کړي ځکه د نورو صوبو نه هر کال غنم اخیستل کیږي.
سږنی کال باندې د زمیندارو چې کم دی نو ډېر زیات کاسته پروډکشن چې کم دی هغه سیوا شو او د عامو زمیندارو دا تمه وه چې چا غنم کړلی چېر د غنمو ریټ چې دی نو دا به د 2,000 روپو پر منته ځي. خو دلته کې بدقسمتي داره چې داسې یو ټایم کې چې بالکل په پاکستان کې د سند او د پنجاب د غنمو فصل تیارو په پرورای کې د 2.5 تر 15 میټریک ټنه پورې غنم د بار نه راغوښتی شو او دغې اثر دا وشو چې اوس په ټول پنجاب کې هم د غنمو یو بحران روان دی.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پریکړې سره به د پنجاب کروندګرو ته ډېره ګټه ونه رسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې کروندګرو نه به نیغ په نیغه غنم اخلي خو زما د معلوماتو مطابق اوس د کروندګرو سره ډېر لږ غنم پاتې دي. ډېر غنم هغوی په تاوان په اړتیانو خرڅ کړي دي. چرته چې لګډر پاتې دي د هغوی نه به واخلي او زمیندارانو ته به نغدې پیسې په لاس ورشي. البته خیبر پښتونخوا حکومت ته به ارزان غنم میلاو شي. د خیبر پښتونخوا سو به ضرورت دومره ډیر نه دی. د دې پریکړې سره به د غنمو په بحران هیڅ مثبت اثر ونه شي. دوه ورځې وړاندې د پنجاب حکومت یو امرنامه جاری کړې وه چې د غنمو د سمګلنګ د مخنیوي هدایت پکې شوی و. ځینې خلکو داسې انګېرله چې ګواکې د پنجاب نه نورو صوبو ته په غنمو وړلو بندیز لګېدلی دی خو د پنجاب د خوراک وزارت د دې په سپینوي کې وویل چې د غنمو په وړلو هیڅ بندیز نشته. د پاکستان مرکزی حکومت د نگران حکومت په وخت کې د غنمو راغوښتلو پریکړې د پلټنو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته په مومندو کې حکومت اعلان کړی و چې د غلطک به اقتصادي زونونه جوړول کیږي او دا غي د پاره یو شمېر اقدامات هم کړی وو خو د مومندو ځای خلک وایي چې تر اوسه دغه اقتصادي زون نه دی جوړ شوی چې لوجه دوی ته د کار او روزګار چې کومه موقع دوی سره واده شوی وي هغه نه دی برابر کړل شوی. په دې حق له دې سیمه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د کوزو محمد خلک وایي دا غلطه شو خو لس کال وړاندې جوړ شوی اقتصادي زون باید فعال شي. دا زون یا کاروبار ځای چې وړاندې نو ماربلز سیټي تر دې وخت په کې ترشلو پورې کارخانه خوشته ولی خلک بیا هم غوښتنه کوي چې د ځای خلکو د روزګار لپاره دغه تر کارخانو د لا زیاتول لپاره حکومتي ګامونه او په دغه ځای کې د روزګار زمينه برابر کړئ شي. د کوزو محمد په میچنه کې د سنگي مرمرو په نوم دغه خاریه لپاره 2001 کال کې ځمکه غستلو منځوري ورکړې شو 2014 کال پورې دغه تزمک واخستل شو. ولې په 2014 کال کې خلکو ته د کارخانو د پاره تزمک خرڅول شروع شو. دغه اقتصادي ځای سره ځدی اوسیدونکو او د کلیوال کونسل کونسلر مدثر خان مشال رډوی ته وای ک کارخانه زیات شي روزګارونه به هم ورسره زیات شي.
چې اوس پورې اوسو فیکټری یا د وړو مل چې کوم یا وړو مل دي نو هغه لګیدلې دي. هغه نه مت اندازه دا کیږي چې زمنګ دلته مقامی ځوانان چې کوم دی هغه ورزي او ولته کار روزګار کوي خو هغه پښمار یو سودی که د حکومت هغه شانتي پام مومن اکنامیک زون ته وشو نو زه دا امید لرم چې دلته څومره ځوانان دي ان شاء الله دا ټول به روزګار شي خو هغه شانتي پام د حکومت نشته دي.
په شورو کې د دغه خار د پاره 300 او اویا کرز مکه د خلکو نه خستل شو. خو په 2021 کال کې صوبای حکومت بیا د 2001 نور زمکه خستو منظور هم ورکړی و چې هغه لا هم عملی شوی نه ده. دا خار کې پرته له بجلی او اوبو نور سہولتونه لکه سرک د زمکه هواره بازار او ځینې نور نه دی ورکړی شوی. د کوزه محمد یوبل وسیدونکو صدام ګل مشاد رړو ته وویل
دلته زمو خلک لاړ شي شوګلنډي کوتل دا کشمیر ته لاړ شي یو زیتا بل زیتا کدا راول پنڈی دا نو الته یو خود خلکو مطلب هغه او ډور کاری مسلسل کارم نی دوم نمبر دا وی چره الته د رهائش مسله می مطلب لا شي باغیم پیسې لګي بل لا شي کنوینس مطلب کریم لګي نو کشری فرض کرے دلته دا حکومت په مومن اکنامیک زون کې حکومت کارخانی دي دا فنکشنل شولې چې زمو خلکو دا ډیر
هم د کوزه محمود دیوبل کلیوال کونسل جنرال کونسلر زمانه چیروای د او د دزین نور ملګرو په نور خارونو کې مزدوریانه کړي او د ځکه چې نږدې ور سره ته کارخانو په شان د مزدوري ځایونه نه وو.
خدا خبر ده چې کارخانه پکې جوړ شي دلته څومره به روزګار کسانی دا ټول هم په دې کې ځای کېدل شي. زینه پکې مطلب ده جوړیږي شروع دي خپل خرچه منیر سړی ځان خپل ځای جوړی مزوران پکې ډیر د پنجاب تي تاور دو چیز موږ د علاقې مزوران پکې دغه شنو بیا تر د پیښور پورې چې ډیر زیه پورې کسان به پکې مطلب چې موږ خلک پر روزګار شي.
دغه ترانو د غوښتنو لپاره د کوزه محمد نه د صوبای سیملی غړي محبوب شیر محمد سره رابطه وکړه نو هغه وویل
روڈ چی تلے رہے غم کم جوڑ شوی آگا ٹرکدار غم غیر معیاری میٹیریل استعمال کلو نا داغی پا وجہ بانے اٹولو رب شوی دے بل چی کم داغا زید دا سائٹ تا دے دے پا دی پا وجہ بانے اخل کو پا دا انڈرسٹینی لگوولی دی وسو رب تا رب تا بانے چی کم آدھے اغل تا خل کے انٹرسٹ رالی خو کم اس کم دومر لیول تا نی دی رسی دلی چی دا خل کا ٹول لار چی دل تا مزدوری ہو کی دا منگا غوارو ما منسٹر سر چی کم آدھے دا خبر ہم کرو چی انشاءاللہ دا با منگا تاسو کوشش پدې کې وکړئ چې تاسو کم اس کم د نور زینو نه د انډستری راشي دلته ولګي.
دا محمود دغه کاروباري ځای د کابل د سین په غاړه د ورسک بند سره شاوخوا یو کیلومتر کې د سین نه په شمال اړخ آباد دی. دغه ځای وچه او غوړی د ځمکه لري چې د کاروباریانو خبره که دغه ته سہولتونه ورکړی شي نو کارخانه دارو ته به ډیره فایده وي. ولې د سینې په سلګونو خلک به هم پکې مزدوریانې وکړي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو جنوبی وزیرستان ته د غاسمه خلکوای له نه میاشتو ځان ورسته حکومت ورته واری بیا د انټرنیټ سہولت بحال کړي دي. دوی وایي اوس خوشاله دي خو چې کله انټرنیټ بند ونو دا غوي د ژوند چاري ورسره تړلې وي او د مشکلاتو سره مخ وو. د سیمې یو امنیتي چارواکي ویلي کله ناکله د امنیتي مسلو له وجې دوی مجبور شي چې د سیمې انټرنیټ بند کړي. تفصیل له سیمې زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د شکای سیمه دواو سی دن کی پسیمکش د انټرنیټ سہولت بحال کېدل په باراکش مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېدل.
شخصی او سماجی رہنما حمزہ وزیر په علاقہ کې د سپیلټی د واجب نه د نیمې استنا انټرنیټ چیکین سہولت و دا غیر فعال و. خو دوی ته مخ کې میزا د ایف سی چیکین او کمانډنټ ساي هغه او د میزا د شکی چیکین او کرنل صاحب د یو سره میزا د شکی مشرونه جرګه وشوله. میزا د دینه د مطالبه او خلاص بیا د میزا خبره صحیح ورووله نو په 24 غنټه کې نه نه د میزا 3G 4G انټرنیټ بیا خلاص کړی دی نو دې لګی چې څومره خلچی کدل کړو روزګار کو یا تعلیم په حاصلوي دا خلک ډیر لوی او خوشحال دي تحصیل شکی ته چې دې سره ملحقه علاقې دې ماسی دې بدر علاقې د پټو کې علاقې چې مدو خیسور علاقې دا چار بر سره کو په افغانستان کې چون چې شل کو لجنګ سر کو بیا ها انټرنیټ باندې نشکړای نو په چارسو چې دې مش انټرنیټ اوس په دغه فلوس وی مزید یې باندې کو مونږ نو یو نواز انټرنیټ باندې تقریبا نو 10 مینه شولې مستر تر تکلیف وو چار لیار انسټیټ بس سره باندې شوی وی بس مش تا فلوس او مزید د نه باندې باندې شي د خلک ته سوال ته په میز اول د بازارته او یوفای کنټ کا او تکلیف وو چارو نه کلاوس تکلیف نه یوزو پښولې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان په ضلع کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کېدلې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
دا خو گورنمنٹ گورا خلکو ته فیسلٹی ورکړه نو لکه خدای دې داسې حالت نه راولي چې دغه کې فی الحال د بندې دو سو داسې هغې نشته او بس خلک د انجایمنټ کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه کوي خو د انتظامیه چارواکي یې په غوښتنه غوږ نه ګراوي
نانو پنامیاشت نه بعد د جنوبی لوئر وزیرستان 3G 4G نتورک بحال شو هغه د علاقې عوام ډېر په خوشحال دی د خوښۍ اظهار کوي نو یده سره سره د جنوبی وزیرستان اپر چکیم علاقې دی ماکین سراروغا کوټکای لادا په دا علاقې شي تر وسه پورې 3G 4G نتورک بحال نه
دی د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بحال کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا وو د ضلع اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو د پښتو وطن سندرغاړي ګلپانې د مای په 19 د پیښور پولیسو ته شکایت کړي چې یو کس یې تنګوي د دوی د کور مخې ته په ګینټو ګینټو ناست وي او کور ته یې د ننوتلو هڅه کوي پولیسو ویلي د دغه کس چې عبدالله نومیږي پر ضد یې د یو تن د ځورونې او بغیر له اجازته کور ته د ننوتو پر ضد مقدمه درج کړي د پولیسو په خبره د سندرغاړي ګلپانې د ورور صدام حسین په مدیریت کې دا مقدمه درج شوې ده د نوموړي په خبره دغه عبدالله نومي تن د مای په 19 عدالت جیل ته په عدالتي ریمانډ استولې ده تفصیل مجید بابر اورو
د پیښور پولیس وایي چې د وتلې سندرغاړي ګلپانې د زورونې په تور یو کس نیولی چې عدالت جیل ته استولې د مای پر 21 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د شرقي پولیسو تانې یو چارواکي سید علي شاه وویل چې د مای پر 19 دوی ته د سندرغاړي ګلپانې لخوا په ټلیفون یو شکایت درج کړل شو چې یو کس د کور مخې ته راځي او حتی د دوی کور ته د ننوتو هڅه کوي د سید علي شاه په خبره بیا وروستو په دغو تورونو یې د ګلپانې د ورور صدام حسین په مدیت کې د دغه 30 کلن کس عبدالله پر ضد مقدمه درج کړه
پس بیا رونه راغه ده دماغی لگ مزور ده کنه دیمار دماغی او چرته په ګلپانې گانی منی به ورې دیلی یو دل راغه دی کوټه نو دی ونی وندای شي کوم نه راو سو بیا رونه ور پسې راغه یا میډیکل لا پټون ارس دروړه نو دا غي چې کوم د کورنې فیملی واغې ورته په ضمانت باندې پریخا بیا ودویم دل بیا چې کوم نه دی راغله بیا غي رونه ور پسې راغه بیا ورته په ضمانت پریخا اوس دا بل ورس بیا چې کوم نه دی راغله بیا چې کوم نه گیټ مخې ته ولاړ دی پسې راوت دی ورته چې سپوزیشن
سید علی شاه دی ته وی چې دغه کس عبدالله نه مو پلټنی وکړي نو هغه وایي چې د ګلپانی مینوال دی او ورسره د ملاقات ترڅنګ واده کول غواړي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور د شرقي پولیسو تانی چارواکي سید علي شاه زیاته کړه چې عدالت دغه کس چې عبدالله نومیږي د مې پر شلمه د یو چا د زورونې او د کور مخې ته بغیر د اجازه د ودرېدو په دفاتو کې جیل ته استولې. سید علي شاه زیاته وی چې ګلپانی ته هیڅ خطر نشته او نه د پولیسو نه د سکیورټي ورکول غوښتنه کړې. د دې راپور لپاره مو د ګلپانی د هغې ورور صدام حسین او خاوند رشید زاجي سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی پر دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.